द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 24 نیټه ده وخت چې د پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې افغانستان کې شوې دي ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د امریکا د دفاع وزارت وای د افغانستان پکتیکا ولایت کې په ډرون حمله کې د القاعده یو ستر مشر د جولای په 11 نیټه وژلې بلخوا کابل کې چارواکو ویلي راتلونکې هفته به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو کې ناسته کوي
د امریکې کانګرس خړو پاکستان کې د ممبئی ترهګر برید کې لاس لرونکي ډلې پر ضد ګامونو اخستو غوښتنه کړې او په ملالا یوسفزی برید کوونکو په خوشی کولو یې اندېښنې ښودلې دي
ترکی وای دوی شام کې د سرحد سره نږدې د داعش په مرکزونو هوایی بمباری کړې ده د ترکی وزیر اعظم وای په ترکی حمله کوونکو سترګې نشي پټولې
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای پوز وای روانه میاشت ویل ختیز افغانستان کې په یو هوایی حمله کې د القاعده د علاقه چې یو کمانډر بجل شوه پینټاګان نن په یو بیان کې ویلي د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه وژل شوه نور حال په تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي
د امریکا په وزوی ابو خلیل السوډانی د القاعده د سونی وسلواله ډلې د ځان وجون کې حملو او د بارودی موادو د عملیاتو مشري کوله او په امریکایي افغان او پاکستانی عسکرو په بریدونو کې ککړ وو د پینټاګان جاری شوی بیان وایي په دغه هوایی حملو کې د السوډانی سره دوه نور ترهګر هم وژل شوي ولې د هغوی نومونه نه دي په ډاګه شوي د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د السوډانی په وجنه القاعده نوره هم کمزورې شوې ده او د ترهګرۍ پر ضد به د دوی مبارزه جاری وي امریکا په وروستیو ورځو کې په ډرون حملو کې د القاعده ترهګر ډلې یو شمیر مهم کمانډران وجلي چې پکې په یمن کې د القاعده مرستیال مشر ناصر الوهیشي او په شام کې د القاعده د خراساني ډلې مشر محسن الفاضلی شامل دي پینټاګان وای الفاضلی په هغه ترهګرو کې شامل وو چې ورته د 9/11 په اړه د وړاندنه معلومات ورکول کېدل
د امریکای د کانګرس خړو د پاکستان غوښتنه کړې چې د وسلوالو او تندرو په خلاف عملیات د ټولو ډلو په خلاف وغځوي مطبوعات وایي د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او د نورو چارواکو سره واشنگټن کې د امریکا د کانګرس خړو سره لیدلې دي مطبوعات زیاتوي د امریکا د کانګرس خړو د القاعده طالبانو داعش سره سره د لشکر طیبه او نورو وسلوالو په خلاف هم د پاکستان نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې
افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د روانې میاشت اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار ویلي د دویمې مرحلې خبرې به په 13 یا 11 جولای باندې کول شي تر اوسه د خبرو د ځای په حق لاس نه دی ویل شوی خو قاسم یار ویلي زیات امکان دی چې دغه خبرو اترو کوربتوب وکړي او د پاکستان خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له وجې په غټه کچه نقصانونه شوي دي د صوبې شمالي سیمې چترال په بمبوریت کیلاش ګرم چشمه او ایون کې نن د سختو بارانونو له وجې نور زیات نقصان شوی دی چترال کې نن په سیلاب کې د یو تن د مړینې رپورټونه راغلي دي سیلابونو ولاړ فصلونو کورونو او سړکونو ته په غټه کچه نقصان رسولی دی شمالي سیمو کې د درنو بارانونو له وجې د صوبې په ښکته میداني سیمو کې د غټو سیلابونو یرې زیاتې شوي
د امریکا صدر باراک اوباما په خپل اړومبي سفر د کینیا سرخان نیروبی ته رسیدلی چرته چې نوموړي د افریقایي هیوادونو سره د امریکا د تعلقاتو په هکله د کاروباریانو سر مشریزه غونډه کې برخه اخلي ای پی او ایف پی او نور خبري ادارې وایي د صدر اوباما د دورې په وخت سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي دي کینیا د امریکا د صدر باراک اوباما د وفات شوي پلار وطن دی او د صدر په حیث دا د صدر اوباما اړومبي سفر دی
د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر د عراق کردستان سیمې د سفر په وخت کرد مشرانو سره لیدل کتل کړی دی کارټر نن سهار وختي اربیل ښار ته رسیدلی و چرته چې نوموړي د کردستان مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی د کرد پیشمرګه ځواکونه د عراق شمالي کرد سیمه او شمالی شام کې د دولت اسلامي تندرو ډلې پر ضد تر ټولو زیات اهل ځواکونو په توګه راپورته شوې دي. امریکا پېشمرګ ځواکونو ته امنیتي مرستې ورکوي، خو برزانی اکثره ګیله کوي دغه مرستې د دولت اسلامي پر ضد په کامیابۍ سره جنګېدو لپاره پوره نه دي.
او ریدونکو، د امریکا صدر باراک اوباما کینیا ته د سفر په حق له باندې لنډ شان تفصیل زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا صدر باراک اوباما په خپل لومبي سفر خپل پلرني هیواد کینیا ته رسیدلی، چرته چې هغه ته ډیر تود هرکلی شوی دی. د صدر باراک اوباما د دغه سفر په مهال د کینیا په سر ښار نیروبي کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د کینیا سر ښار نیروبي په 1300 کلونو کې یو شمېر ترهګر بریدونه لیدلي، او په کینیا کې فعاله تندرو ډلې الشباب بیا د دغو بریدونو پړه هم منلې ده، او دغه بریدونه یې په سومالیا کې د کینیا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د برخه اخیستو بدل بللی. په کینیا کې به د امریکا صدر باراک اوباما نړیوالې تجارتي غونډې یا ګلوبل انټرپرینورشپ کانفرنس کې برخه هم اخلي، چرته چې بعد امریکایي اقتصادونو د افریقایي هیوادونو سره د تړلو او تجارت سیوا کولو باندې خبرې اترې کیږي. د کینیا د سفر وروسته به د اتوار په ورځ د امریکا صدر د ایتوپیا د ریفت وادي سفر کوي. صدر باراک اوباما به د امریکا لومبه صدر وی چې د افریقایي هیواد ایتوپیا سفر بکی امکان دی، چې په دغه سفر کې به د ایتوپیا د وزیر اعظم سره هم ویني، او په ادیس ابابا کې به د افریقایي اتحاد غړو ته هم وینا کوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د امریکې سویلي ریاست لویزیانا کې یو وسلوال تن د زیارت په ماخام په یو سینما کې د خپل ځان وژلو وړاندې په ډزو کې دوه کسان وژلي او وو نور یې جوبل کړی دي. په لفایټ ښار کې چارواکي وایي دوی د وسلوال پیژنګړو کړی دا، خو صرف دومره ویلي وسلوال د 50 کالو دی. د ټرانسریک فلم کتو په وخت سینما کې د سلو پورې خلک ناسو کله چې وسلوال په خپل ټوپک ډزې شروع کړي.
ترکی وای دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایی بمباری کړې ده. د تندروا ډلې په خلاف جاری جګړه کې دا د ترکی زیات عملیات دي. د وزیر اعظم د دفتر تر مخه د ترکی جنوب مشرقي علاقه دیار باکر کې د پوزی اډینا درې اف شپارس جزونو د ترکی سرحد سره د شام کلس صوبه کې هدفونه په نښه کړي دي. بیان زیاتوي چې د اسلامي ریاست وسلوالو د راغونډېدو ځایونو او مرکزونو باندې د سلور بمونو غورځولو وروسته جازونه خپل مقام ته محفوظ رسیدلی دي. خبري غونډې ته د ترکی وزیر اعظم ژمنه کړې چې حکومت به په ترکی حملو باندې سترګې نه پټوي.
د امریکې یو وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي دوه وفاقی انسپکټر جنرل د انصاف محکمې نه خواست کړی دی چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن خلاف د فوجداري پلټنې شروع کړي چې آیا نوموړی خو په خپل شخصي ایمیل اکاونټ کې حساس حکومتي معلومات نه ښکاره کړي، سبختي هغه خارجه وزیره وه.
امریکا کې شوې روسته نظر پښتنه خای د نسلي امتیاز روستو د برابرې د ټولنې کوم خوب چې امریکایانو د یو افریقایي امریکني د صدر د انتخاب سره لیدلې وو هغه تر اوسه نه دی ترسره شوی. تیره هفته د نیویارک ټایمز او سی بی ایس لخوا د شوې نظر پښتنه تر مخه د امریکا په لسو کې شپږ کسان ګڼي د مختلفو نسلي ډلو خپلو کې تعلقات خراب دي، او بیا په لسو کې سلور وای دا نور د خرابې اړخ ته روان دي. دا پښتنه د تور پوستکو او سپین پوستکو یو شان شوې دي. د صدر باراک اوباما د انتخاب سمدستي وروسته په دریو کې دوه امریکایانو ګڼل امریکا کې د مختلف نسلونو ترمنځ تعلقات په عمومي توګه ښه وو.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې پوز وایي چې روانه میاشت سویل ختیځ افغانستان کې په یو هوایي حمله کې د القاعده د اعلی کچې یو کمانډر ابو خلیل السوډانی بجل شوی دی. دغه حمله د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه شوې ده. په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه باندې سرحدي سمو کې په افغانستان کې او د دې سره سره په عراق او شام کې په ډرون او هوایی عملیاتو کې د القاعده او نورو تنلارو ډلو یو شمیر اعلی کمانډران په وروستیو کلونو کې وژل شوي دي. د دې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
امریکا وای د پاکستان او افغانستان په مختلفو علاقو کې کیدونکې ډرون حملې چې دي په دې کې تر اوسه پورې القاعده ته او طالبانو ته سخت زیان اوریدلې دي. وسیو کې دا دعوه هم کیږي چې په دې کې د اسلامیک سټیټ یا داعش وسلوال کمانډران هم پنه کړی شوی دي. او وروستیو کې چې کوم وجل شوی دي په افغانستان کې کسان پای کې ابو خلیل السوډانی او دین علاوه د اسلامیک سټیټ یا دولت اسلامي تنظیم یو مشر سید خان چې د صوبه نګرهار په ضلع چین کې په میزایل باندې لګیدلې وو. افغانستان د استخباراتي ادارو تر مخه شاهد الله شاهد هم د مشرقي صوبې نګرهار کې په یوډون حمله کې وژل شوی وو. شاهد الله شاهد د دینه مخکې د طالبانو تنظیم سره مرکزی ترجمان وو او هغه د دینه مخکې د دولت اسلامي د خپل مرګ نه سو میاشتې مخکې دولت اسلامي کې شرکت کړی وو او دغه شن خبرونه وایي چې هغه د دولت اسلامی دریم مشر گنل کې د پدغه سیمه کې پاکستان په ډون حمله شروع شوی و په کال 2004 کې او پای کې د طالبانو مهم سینیئر کمانډر شمالي وزیرستان کې وجل شو. دا غنمو نیک محمد د پاکستان د طالبانو هغه کمانډر کوم چې د پاکستان پوځي چارواکو ګلونه هم په غاړه کړی وو او دغه سره د روغې جوړې خبره کوله. خروستو چې هغه د پاکستان په پوځ حمله شروع کړي نو دی په جون 2004 کې په یو ډون حمله کې وجل شو. خاور مسعود سینیئر کمانډر د طالبانو په پاکستان کې د پم 13 مارچ 2015 باندې وجل شوی دی. دینه مخکې یو امریکایي تن چې په افغانستان پاکستان کې پناه غستې و او د القاعده لپاره د مطبوعاتو د څنګه مشر ګڼل کېدو د په جنوري 2015 کې وجل شو. د دومو ایدم غدان بلها ډیر زیات نمونه دي د القاعده او طالبانو خو پکې هغه نمونه واخلم کوم چې ډیر مهم مشران و د القاعده یا طالبانو لکه عبدالرحمن مفتی حمید الله حقانی او مولوی احمد جان د په 2013 کې وجل شي وو. حکیم الله مسعود وجل شو د طالبانو مهمه کمانډر و د په نومبر لومنی 2013 کې وجل شي او د په سردر وجل شي. یو شمېر نور مشران هم د طالبانو په حمله کې شامل وو. ابو سیف الجزیری او مولانا اختر زدران چې دی دی په 8 جولای 2013 کې په ډرون حمله کې وجل شي او د طالبانو تنظیم او د القاعده د دواړو تنظیمونو مشرانو ګڼل کېدل. ولی الرحمن ډپټي امیر وو د طالبانو د مومنټ یا نائب امیر وو طالبانو د مومنټ او د ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو دی په مئی 8 جولای 2013 کې په جنوبي وزیرستان کې وجل شي. شیخ یاسین الکویتی د القاعده ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو دی په پاکستان کې په جنوري 8 جولای 2013 کې وجل شي. ولی محمد د طالبانو یو بل مهم مشر و چې د جنوري 2013 کې وجل شو. فیصل خان، مولانا نذیر، عطا الله، رفیع خان، رتا خان یو شمیر مهم نمونه دي. دین علاوه په دغه مهم نمونه کې یو نوم د ابو یحیی علیبی هم دی. علیبی چې دی یو د القاعده یو مهم مشر وو او یو سغدریزه مولا ګڼل کېده. دی په پاکستان کې په جون 2012 کې وجل شو. قاری حسین محسود هم د طالبانو یو بل مهم کمانډر وو. په پاکستان کې دی د یو شرم دهشتګردۍ کارونو کې لاس لره کې دی په کال 2010 کې وجل شو. حضرت عمر خان محمد، میراج وزیر او اشفاق وزیر هم په کال 2010 کې وجل شي بو او دیم د طالبانو خطرناک مشران ګڼل کېدل. د پاکستان یو بل خطرناک د شتګر چې الیاس کشمیری نومل کېده. الیاس کشمیری په جون 2013 کې وجل شي او د القاعده سره د لشکري الزل سره هم تعلق ساته. د حرکت الجهاد الاسلامي مشري هم کوله او دغه شانتي هغه د یو شمیر نورو د القاعده چې خارجي عملیاتي شوراګانې د هغه کړې پاتې شوی. ابو زید العراقي هم د القاعده یو مشر و چې پاکستان کې په کال 2013 شلم جنوري کې فروری کې وجل شوی وو. داسې بشمیر نمونه نور هم دي چې پکې د مصطفی ابو یزید نوم دی، صدام حسین الهاشمی نوم دی، قاری محمد ظفر نوم دی او یو شمیر نور غیر ملکی دهشتګرد چې د پاکستان په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وجل شوی دي. محمد حقانی، شیخ منصور، ابو سید الليبي. ابو سید الليبي چې دا یو ډیر مهمه خطرناک دهشتګرد ګڼل کېده چې د پاکستان په خاوره پټ وو. تر ډیره مودې بس امریکا ګرځیدا. دغه شانه طاهر یلدب چې دی، طاهر یلدب د ازبکستان سره تعلق ساتو، د ازبکستان اسلامیک موومنت مشر او د هم په پاکستان کې وجل شوی. طالبانو یو ډیر بل مهم مشر د مسعود د کورنینا چې بیت الله مسعود نومیده، ډېر خطرناک دهشتګرد و. یو سوزر د مذاکرات کوشش پاکستان سره شوی وو، د په اگست 15/2009 کې د امریکا په ډرون حمله کې وجل شوی وو. د علاوه ابو زبیر المزری، د الزبیر المزری چې د هم د القاعده په مهمه کمانډرانو کې شمار کېدو، پاکستان کې وجل شوی وو. ابو جهاد المزری د هم په یو 1 اکتوبر 2003 کې پاکستان کې د امریکا په بي پلر ډرون حمله کې وجل شوی وو. د علاوه د القاعده یو شمېر مهم مشران چې د پاکستان په خاورو پټو، لکه ډاکټر ارشد وحید، اکا شیخ موس په نوم باندې هم د مشورو او د منځنۍ درجې لیډرو د القاعده، خو پاکستان کې د یو شمېر دهشتګردو مشري کول او تربیتونه ول ورکول. امریکا ګڼي چې تر اوسه پورې لکه د امریکا صدر بارک اوباما په خپل یو شمېر ویناګانو کې سوس زله تکرار کړی ده چې د القاعده ملا په پاکستان کې ماته شوې ده، افغانستان کې هم هغه په تیښته دي، او وایي چې په دې کې مهمه کردار چې دی ډرون حمله ادا کوي. په ډرون حملو باندې یو تور هم د چې په پاکستان کې افغانستان کې پدې کې عام خلک هم وجل شوی دی، خو د امریکا مشران مونږ چې د منی چې د عام خلکو د وجل کېدلو شر چې دا یا شمیره چې دا هغه ډیره کمه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ منغه باندې اوري. افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د روانې میاشت اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار وایس اف امریکا ډی ریډیو ته ویلي دي چې د دویمه مرحله خبرې اترې ممکن دا په 1 یا 1 جولای باندې وشي. د دې وړاندې د پاکستان په مری کې د افغان حکومتي نمائندگانو او طالب مشرانو د نمائندگانو ترمنځ په اول ځل رسمي خبرې اترې شوې وي. نور حال په د افغانستان نظمنګ خبريال کمال سرات راکوي.
دی افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دا ځل ناسته به یو څه لاسته راوړنی ولري، او ډېری خبرې به په دې وشي چې باید په افغانستان کې د دواړو غاړو لخوا لومړی د جنگ بندۍ اعلان وشي او بیا د سولې خبرې اترې پر مخ یوړل شي. په دې اړه د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي محمد اسماعیل قاسم یار چې لډیوې رادیو تلویزیون سره خبرې کولې وویل چې خبرې خو به د همدې روانې جولای میاشتې په اخیره کې وشي، خدا چې په کوم ځای کې به ترسره شي دی دقیق ځای ونه خودو، مګر دا خبرې وکړه چې دا احتمال ډیر شته دی چې په چین کې به تر سره شي.
په آخر جولای میاشت چې دا روانه میاشت ده، دا دوهمه ځل د سولې خبرې اترې پیل کیږي ان شاء الله تعالی، لیکن ځای تر اوسه پورې په قطعي توګه معلومه نه ده. دا چې ګومان کیږي چې په چین کې وشي، امید لرو چې دا ځل دا ناسته لاسته راوړنه به ولري. یو یې خو به دا وي چې یو اوربند موافقه وشي او جاری شي، یو اوربند د دواړو لخوا انتظار لرو چې اوربند وساتل شي، یعنی اوربند وشي او بیا نو وساتل شي تر هغه وخت چې د سولې د خبرې اترې یو نتیجه به وشي.
دا چې د سولې د خبرو اترو په د دوهم رسمي پړاو کې به د افغانستان له لوري او همداشان د طالبانو له لوري کومې کومې سټې ګډون کوي، قاسم یار یې په اړه څه ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې د پاکستان په اسلام آباد کې د لومړي ځل په ناسته کې ګډون کړی و، هغه کسان به بیا هم د چین په دې ناسته کې ګډون وکړي. باید یادونه وشي چې په غیناسته کې د افغانستان له لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی، حاجی دین محمد، فیض الله زکی او څو نورو کسانو، او همداشان د طالبانو له لوري مولوی ستانگزی، مولوی دین محمد او څو نورو طالبانو ګډون کړی و. که څه هم د دغو خبرو اترو په اړه عام افغانان او افغان حکومت خوښ کاری، خو اخوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لخوا هم د شوو خبرو په اړه شین چراغ ورکړل شوی دی، او اوس داسې ډېرې هیلې راټوکېدلې دي چې د سولې روانې خبرې اترې یو څه نتیجه ورکولی شي، مګر بیا به هم وکتل شي چې راتلونکي کې څه پیښیږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیپ ریډیو یو ساته خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې اوس یو بل رپورٹ تا چې هم د ترا کرے او د امنیت په حق لدې چې پاکستان د پاکستان پوز په قبالی سیمو کې پوزی عملیات شروع کړی دي او وای دا به تر هغه پورې جاری بي تر سو پورې چې دا سیمه د ترهګرو ورانکارو پاکه کړی نه وي. دلته په امریکا کې واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار طارق فاطمی د نورو چارواکو سره راغلی دی او د واشنگتن کې د امریکای د کانګرس یو شمیر غړو سره ملاقات کړی دی. مطبوعات لیکي چې امریکایي چارواکو امریکای د کانګرس غړو د پاکستان غوښتنه کړې ده چې بغیر د سفر کړي په ټول پاکستان کې د تندروا او وسلوالو په خلاف عملیات وکړي. په دې باندې څېړونکو څه نظر لري د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان یو تفصیلي رپورټ را لیکلی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا د کانګرس غړو چې د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان لاړخه ترهګرۍ پر ضد عملیاتو باندې خوشحالي څرګنده کړې، خو ورسره دا هم غږ کړی چې پاکستان دی د نورو ترهګرو ډلو پر ضد هم ګامونه واخلي. د کانګرس غړو د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سید طارق فاطمی او د نور جگپوری سفارتي چارواکو سره خبرو په وخت په ممبئی بریدونو کې ککړ ترهګرو د نیولو هم ویلي، او په ملالی یوسفزای برید کې نیول شوی شکمنو د ثبوتونو د نشوالي له وجې د خوشی کولو په عدالتي امر هم فکرمندي څرګنده کړې. څېړنکاران وایي دا په اوړومبي ځل نه ده چې د پاکستان څخه دغه غوښتنې ترسره شوې دي. دغه ډول فکرمندي امریکا د دې نه وړاندې هم څرګنده کړې او د هند لخوا هم د ممبئی ترهګر بریدونو تور په پاکستان کې موجود وسلوالو باندې لګولې شوې. د سفارتي چارو ماهر او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته وایي،
ظاهره خبره ده امریکا یا هند دا غوی خپل خپل خلق کی عادت سے دلی وی چې دا غوی نه به کله وی دا غوی خلاف د پاکستان نه د ایکشن کول غوښتنه کوي، خو په پاکستان کې د نن هغه خلق کی هغه ډلې د پاکستان د قانون پرانا کې تور دی او کنا، ځکه چې د هند سره هم زموږ د مجرمانو د تبادله اګریمنت نشته. نو دارنګ شاید د پاکستان هم پر اخوا ګیلی وی دا خو نو بیا د دواړو ملکونو د تعلقات سلسله هم په منځ کې راځي. ته بلکې د دواړو هیوادونو که وګورو نو د یو هیرو د بل غدار دی.
د پاکستان او هند ترمنځ چې وخت په وخت اړیکې تر ډیر تاوتریخوالي هم ورسیږي، د عسکري چارو څېړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان په وینا پاکستان لخوا په پالیسۍ کې بدلون لیدل کیږي، خو د دواړو هیوادونو ترجیحات اوس هم بدل دي او پاکستان به غواړي چې په هیواد کې د ترهګرو هغه ډلې اړومبې په نخ کړي کوم چې خپله د هیواد لپاره فوري خطره ګڼل کیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
پاکستان دا خو داسې ګروپونو مخنیوی او ختمول چې کوم ترخه کې ملوث دي هغه ختمول پکار دي. پاکستان لازم ده اوس پاکستان به خپل ترجیحات چې هغه کوم خطره ده فوري او کوم یو خطره چې کومه ده هغه یې کله نه شته نو هغه به داسې کارونه کوي. زما په خیال باندې پاکستان پالیسي چې کومه ده همدغه لخته روانه ده. او بل مطلب دا دی که نه مسله د بېخ ساتل پکار دي او د بېخ دا خبر ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هند مسلې نه حل شوي هغه دواړه ملکونه به یو بل سره چې کوم استخبار
پاکستان چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې هم خپل رول لوبوي او سړنکاران دغه یو مهم پرمختګ ګڼي، خو د دې سره سره د امریکا او هند لخوا دا غوښتنې هم اورېدې کیږي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد دې یو رنګي عملیات ترسره شي. خپلا د پاکستانی فوج سرلخکار جنرال راحیل شریف هم تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړي برید وروسته دا څرګنده کړې وه چې د هر قسمه ښه او بد ترهګرو پر ضد به یو شان ګامونه اخیستې کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیپ ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان د بیلابیلو قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک بیرته خپلو علاقو ته روان دي، چیرته چې هغوی د جګړو له وجې بې کوره شوي دي، خو اوس هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو علاقو کې په کډوال کیمپونو کې په سلګونو کورنۍ ژوند کوي. په جلوزو کیمپ کې خوب شاه درې نیم سوه کورنۍ د باجوړ او مومندو قبایلي سیمو سره هغوی د کډوالۍ ژوند تیروي. دغه شان په دوراني کیمپ کې د مرکزي کرم ایجنسۍ شپږ سوه کورنۍ دي، د تیرا کډوال په توخسرۍ کیمپ کې او د اورګزو کډوال هم دغه شان په کډوال کیمپونو کې د بې کورۍ ژوند تیروي. یو تفصیلي رپورټ پې د سیمې نه زموږ خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
په کال 2009 کې د نوخار ضلع جلوزۍ په دشته کې د قبایلي کډوالو لپاره را جوړ کړی شوی کیمپ کې اوس هم د باجوړ او مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي قریبا 350 کورنۍ د خپلې واپسۍ په انتظار کې دي. دا چې د باجوړ ایجنسۍ دغه بې کوره کورنۍ ولې تر اوسه په جلوزۍ کیمپ کې میشتي، د دغه په هکله د باجوړ چارمنګ علاقې کوټکی کلي یو پخواني اوسیدونکي یوسف خان ډیوه راډیو ته داسې وویل.
زمنګ لانجه چې دا زمنګ چې د حکومت په دغه وروته نو وسم خانان نه پریدي، زمنګ مسالہ دا قدا کنه مخکې ولکه په زوب خپل طبخ خونی وروته حکومت رويستو چې وسا غیر وروته زمنګ په کورونو خانانو قبضه واچول. نو زدا د کوټکی تقریبا 350 پیملای دي او دلته په جلوزو پرېسال پور زمنګ سره دلته موجود دي. دا ډیپی سټیټس موږ ته نه دی ملاو، بس چې ډیپی سټیټس موږ ته ملاو شي نو موږ به خوشاله. حکومت راته دا وایي چې بس فیصله د لکو خبر روانه شي، بس به بند شي به روانه.
د یوسف خان دغه دریز د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی چارواکو هم تایید کړو او هغوی وویل چې هغوی په دغې لړ کې د سیمې مشرانو سره خبرې اترې روانې دي، خو تر اوسه دغه شخړې سرسر نه دی نیولی. د باجوړیانو سره سم ځینې د مومن ایجنسۍ ساپو تحصیل کورنۍ هم د تیرو شپږو کالو راهیسې په جلوزۍ کیمپ کې راګیر دي او د خپل دغه حال په هکله په کیمپ کې میشت وي کډوال ډیوه راډیو ته وویل.
او زه د مومندو د علاقې به موږ تا پر مومن وای، زمونږ دی کې تقریبا شپږ کاله په دې کیمپ کې وشلو. موږ ته راشن هم بند کړی دی، یو شی موږ ته نه راکوي. دا ظلم او زیاتی هم ورسره کوي د حکومت، ځکه چې موږ د دې حکومت او عوامي د دې لپاره موږ ډېرې قربانیانې کړې دي او بیا به هم کوو ورته. په موږ سره دا ډېر ظلم دی او دلته راته چې دی نه دا خبرې یو شی هم نه ملاوېږي. موږ ته دلته راشن هم بند کړی دا ظلم دی کنه، ځکه چې درای ځای زمونږ هلته نشته دی.
که څه هم د مومن کډوالو شمیره کمه ده، خو تور لګولی شي چې دوی کې زیاتره له د حکومتي ادارو له اړخه د دوی دورانو او تباشو کورونو معاوضه نه ده ورکړی شوې او په دغې لړ کې د ذمهواره حکومتي چارواکو په ضد د نیب ادارې پلټنې هم روانې دي. د مومن او باجوړ سره تعلق لرونکي دغه کورنیو له اوس فقط خیمې ورکولی شي او نورو سره هیڅ قسمه هم حکومتي مرستې نشي کولی. بل اړخ ته د منځنۍ کرمې د سویري علي شیرزی کام قریبا 200 کورنۍ هم واپس کول کورونو ته تلو ته لیواله دي او د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د پیتاوي علي شیرزی په شان دي اوس د سویري علي شیرزی په زیاترو برخو کې هم امن پر ځای کړی شوی دی او دغه علاقه اوس په مکمله توګه د پوز ملیشي او خاصدارو د کنټرول لاندې ده. خو د سویري علي شیرزی زیاتره کورنۍ یا خو په دوراني کیمپ کې او یا په سادا او کوهاټ کې د کرایې په کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. د سویري علي شیرزی ترڅنګ د خیبر ایجنسی تیرا بر کمبر خیل کام دو وچناو یگو میلی جوړ درې او تاجو علاقې قریبا 1200 کورنۍ هم په دورانی کیمپ او د صدې سره شاوخوا علاقو کې د تیرو دو نیم کالو راهیسې میشتي او د دې باوجود چې د تیرا نه بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ د تیر کال ته لوی اختر واپس لیږلې شوي، خو دغه 1200 کورنۍ اوس هم د حکومتي اعلان په انتظار کې دي. د جوړ درې وچناو تاجو او یگو میلی دغه کډوال هم دعوه کوي چې د دوی علاقې اوس په مکمله توګه د جنگیالو څخه پاکې شوي دي او دوی خواهشمنه دي چې خپل وران ویجاړ کورونه د راروان ژمي نه وړاندې یو ځل بیا ودان کړي. د مومن باجوړ منځنۍ کرمې او بر کمبرخیلو په شان دي د اورګزۍ ایجنسۍ اپر تحصیل قریبا 1200 کورنۍ هم د کال 2010 راهیسې د هنګو سره نږدې په توخسرۍ کیمپ کې میشت دي. حکومت د کال 2012 په جولای میاشت کې د دوی د واپسۍ اعلان هم کړی و، خو عین په اخره وخت دغه واپسۍ د ناخودلی شي وخت پورې ماتله کړی شوه او د هغه وخت راهیسې که یو اړخ ته د دغې کډوالو د خوراک راشن نیم په نیمه کم کړی شوی، نو ورسره دوی له په تیرو دوه نیمو کالو کې نوې خیمې هم نه دي ورکړی شوي او اوس به کتی شي چې آیا دغه واړه کډوال به د حکومتي اعلان له مخه د راروان کال تر ستمبر میاشتې خپلو کورونو ته واپس ولیږلی شي او که څنګه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د افغانستان پکتیکا ولایت کې په ډرون حمله کې د القاعده یو ستر مشر د جولای په 11 نیټه وژلی. بلخوا کابل کې چارواکو ویلي دي راتلونکې هفته به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو کې ناسته کوي.
د امریکې کانګرس غړو پاکستان کې د ممبئی ترهګر برید کې لاس لرونکې ډلې پر ضد ګامونو اخیستو غوښتنه کړې او په ملالا یوسفزی برید کوونکو په خوشی کولو یې اندېښنې ښودلې دي.
او ترکی وایي دوی شام کې د سرحد سره نږدې د داعش په مرکزونو هوایی بمباری کړې ده. د ترکی وزیر اعظم وایي په ترکی حمله کوونکو سترګې نشي پټولې.
او زوږ شه د خبرونو تفصیل ته د امریکې پوځوي روانه میاشت ویل ختیځ افغانستان کې په یو هوایي حمله کې د القاعده د اعلی کچې یو کمانډر وژل شوی دی. پینټاګان نن په یو بیان کې ویلي د القاعده کمانډر ابو خلیل السوډانی د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې پکتیکا ایالت کې د جولای په 11 نیټه وژل شوی دی. او افغان چارواکي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به د رواني میاشت اخر کې د سولې د خبرو دویمه مرحله شروع کیږي. د افغانستان د سولې الو شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي د دویمې مرحلې خبرې به په 1 یا 1.5 جولای باندې کولی شي.
د امریکې د کانګرس غړي غواړي پاکستان د وسلوالو په خلاف بغیر د تفریقه عملیات شروع کړي. مطبوعات وایي د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او نورو چارواکو واشنگتن کې د کانګرس غړو سره لیدلي. مطبوعات وایي د کانګرس غړو په ملالا یوسفزی حمله کې نیول شوي کسانو د خوشی کولو په خبرونو په ممبئی د طرح کړی په تور نیول شوي زکی الرحمن او دغسې نورو تندرو په حق لا خپل اندېښنې څرګندې کړي.
د پاکستان خبر پختونخوا یو شمېر سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له وجې په غټه کچه نقصانونه شوي دي. د صوبې شمالي سیمې چترال په بمبورید کلاش کرم چشمه او ایون کې نن د سختو بارانونو له وجې نور زیات نقصان شوی دی.
د امریکا صدر باراک اوباما خپل لومړی سفر کې د کینیا نیروبی ښار ته رسیدلی چرته چې نوموړي د افریقایي هیوادونو سره د امریکا د تعلقاتو په حق له د کاروباریانو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. خبري ادارې وایي د صدر د دورې په وخت سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي. کینیا د امریکا د صدر باراک اوباما د وفات شوي پلار وطن دی او د صدر په حیث دا د هاغلی اوباما لومبه سفر دی. د دې نه وړاندې هاغلی اوباما د سینیټر په توګه کال 2008 کې کینیا ته ورغلی وو.
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر د عراق کردستان سیمې د سفر په وخت کورد مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. کارټر نن سهار وختي اربیل ښار ته رسیدلی و چېرته چې نوموړي د کردستان مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی. د کورد پیشمرګه ځواکونه د عراق شمالي کورد سیمه او شمالي شام کې د دولت اسلامي تندربا ډلې پر ضد تر ټولو زیات اهل ځواکونو په توګه راپورته شوي.
ترکی وایي دوی شام کې د اسلامي ریاست یا داعش په علاقو هوایی بمباری کړې ده. د تندروا ډلې په خلاف جاري جګړه کې دا د ترکی لومبه ځل دی چې په هوایی بمباری په شام کې کړې. د وزیر اعظم د دفتر تر مخه د ترکی جنوب مشرقي علاقه دیار باکر کې د پوزی اډینا درې F-14 جزونو د ترکی سرحد سره د شام کیلس صوبه کې هدفونه په نښه کړي دي. بیان زیاتوي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو د راغونډېدو ځایونو او مرکزونو باندې د سلورو بمونو غورځولو وروسته جازونه واپس خپل مقام ته محفوظ رسیدلی دي. خبري غونډې ته د ترکی وزیر اعظم ژمنه کړې چې حکومت به یې په ترکی حملو باندې سترګې نه پټوي.
د امریکې سویلي ریاست لویزیانا کې یو وسلوال تن د زیارت په ماښام په یو سینما کې د خپل ځان وژلو وړاندې په ډزو کې 2 کسان وژلي او اوبه نور یې ژوبل کړي دي. پلافایټ ښار کې چارواکي وایي دوی د وسلوال تن پیژنګلو کړي دا څوک چې د 50 کالو دی.
امریکا کې شوې روسته نظر پوښتنه ښایي د نسلي امتیاز وروسته د برابرې د ټولنې کوم خوب چې امریکایانو د یو افریقایي امریکني د صدر د انتخاب سره لیدلی وو هغه تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. تیره هفته د نیویورک ټایمز او سی بی ایس لخوا د شوې نظر پوښتنې تر مخه د امریکا په لسو کې 6 کسان ګڼي د مختلفو نسلي ډلو خپلو کې اختلافات تعلقات خراب دي او بیا په لسو کې 4 وای دا نور د خرابې اړخ ته روان دي. دا پوښتنې د تور پوستکو او سپین پوستکو یو شان شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو دونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوکه د دې خبری خبرونه رسته به زموږ ملګری همکار سردار علي ټکر راځي سټوډیو ته او خپل پروګرام به د معمول مطابق کوي. خو نن به خبرې اترې کوي د تیر ورځ وفات شوی راجولی شاه خټک صاحب د ژوند او بیا د تصوف په حق لباندې چې دا غي کم فکر وو په هغه باندې خبرې اترې کوي. په دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخستې شئ. د ډاکټر راجولی شاه صاحب په یاد کې به دغه پروګرام وي او د خپل مېلمنو سره به سردار علي ټکر زموږ همکار ملګری په دغه پروګرام کې خبرې اترې کوي. د ډیوه ریډیو د خبرونو یو اهمه برخه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم وي. نن د ډیوه ریډیو زموږ همکار مختار خلیل صاحب کوم خبرونه راغونډ شوي دي راغونډ کړي دي اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره مبارزه کوونکې ترهګر تحریک آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه په شام، عراق او د مشرق وسطا په نورو سیمو کې د خپلو کارروایو جاری ساتلو سره سره د شام او د ترکی په پوله پروت د ترکی په سروک نومي خاریه کې په ځان مرګي برید کولو د ترکی حکومت هم سرګومه کړی دی. ترکی د دولت اسلامیه په معامله کې تر اوسه پورې مخمسه کې پروتو او د دې تحریک خلاف د کار روایت کولو سره پریکړې فیصله نه وکړي. خو د سروک خاریې په پیخه کې د لوی شمیر ترکیانو د وجلې کېدو وروسته ترکی اوس د دولت اسلامیه خلاف نه یوازې په خپل د فوجي کار روایت شروع کولو فیصله کړې ده، بلکې خپل لوی او نږدې فوجي اتحادي امریکې ته د دولت اسلامیه خلاف د خپل یوې فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازه هم ورکړې ده. نن د یورپ او د امریکې ټول اخبارونه د دولت اسلامیه خلاف د ترکی د فوجي کار روایت کولو او امریکې له خپلې یوې فوجي هوایي اډې د استعمالولو د فیصلې د خبرونو نه ډک دي. د انټرنیټ په ویبپاڼه خریدونکي مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ نن په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی: ترکی د دولت اسلامیه خلاف جنگ ته لاس واچولو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې امریکې د ډېرې مودې نه ترکی ته خواستونه کول چې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل د رئیسارولو دپاره په خپله هم فوجي کارروایي شروع کړي او امریکې له هم د دې تحریک خلاف د خپلې یوې اهمې فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازت ورکړي. خو ترکی د شام د جنگ په باب له د امریکای د پالیسۍ نه خوشاله نو، په دې سبب امریکای سره غاړه نه اوړله. خو اوس ترکی د دولت اسلامیه خلاف امریکای سره ملګری شوی دی او د دولت اسلامیه خلاف کم جنگ نه چې د ډیری مودې نه ځان ساتلی وو په هغې کې راګټ شوی دی. اوس به کتی شي چې د ترکی فوجي کار روایي به د حالاتو رخ بدل کړی شي او کنه. امریکې سره د ترکی د شویل او نامې تر مخه به امریکا سویلی ترکی کې د ترکی یوې هوایی اډې نه په شام کې د دولت اسلامیه په مورچو حملې شروع کړي. د دولت اسلامیه خلاف د فوجي کار روایت کولو د پاره د امریکې او د ترکی د فیصلې سره سم دا خبرونه را روان دي چې د شام په سرحدي صوبه کلیس کې د ترکی د فوج او د دولت اسلامیه د جنگیالو ترمنځ ډومبه مخامخ انخته شوی ده. په دې کې یو ترک فوجي مړ او دوه جوبل شوی دي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاته چې د دولت اسلامیه د فوجي کامیابو توتیب ډیر وړاندې هغه وخت د ترکی سرحدونو پورې را رسیدلی وو کله چې دولت اسلامیه په روان کال کې د ترکی سرحد سره نږدې د عراق د کوردو ښار کوبانی لوټی لوټی کړی وو. خو بیا هم د ترکی مشرانو د امریکې د فشار باوجود دغه وخت هم د ډیر صبر او استقامت نه کار اخیستی وو او د دولت اسلامیه خلاف هیڅ لاس پښې خوځولی نه وو. امریکې دغه وخت هم ترکی نه مطالبه کړې وه چې د شام د صدر اسد خلاف د جنگیدونکو یاغیانو امدادو کې، خو ترکی په خپل خوره د کوردو د خود اختیار حیثیت سخت مخالف دی او هم دغه وجه ده چې ترکی د دولت اسلامیه خلاف د شام د کورد جنگیالو په فوجي کامیابۍ ډیر فکرمند و. رپورټ زیاتوي چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکې د جاري فوجي عملیاتو په وخت امریکې له د فوجي هوایي اډې ورکولو نه د ترکی په انکار د امریکې او د ترکی زړونه ډیر بد شوي وو او د نیټو غربي اتحادیان هم د ترکی نه خفه شوي وو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د ترکی د قیادت د دولت اسلامي خلاف د راپورته کېدو لوی سبب د ترکی په سروک نومي خاریه کې خونړی خودکش حمله ده په کومه کې چې ډیر بیګنا ترکیان وجلې شوي دي. اگر که د خودکش حمله کوونکي واضحه په جنگلو لا نه ده شوي، خو شک کیږي چې ځانمرګي تن د دولت اسلامي سره تعلق لرلو. We'll be right back.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وګی څنګه تاسو د مختار خلیل صاحب اداري د مطبوعاتو ته کتنه و خلاصې تاسو ته پیش کوله دغه خبر چاپ شوی وو هم په دغه موضوع باندې تاسو یو رپورت ته پام راګرځو چې د وایس اف امریکا یو رپورت دی او هغه کې هم دغه سیزونه ذکر شوی دی چې ترکی په لومبي ځل باندې شام کې د ترکی خپل سرحد سره نږدې په علاقو باندې بمباری کړې ده او ترکی وزیر اعظم وایي چې حمله په ترکی باندې حمله کوونکو باندې خپل سترګې نشي پټولې. نور تفصیل یې د شعیب زادن زموږ همکار د شعیب زادن اورو.
ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ سهار د ترکی درې اف 16 جنگي الوتکو په شام کې د اسلامک سټیټ تونرو ډلې اهداف په نښه کړي دي او قدرمنو اردوونکو د ترکی د وزیر اعظم د دفتر نخوا دغه بیان وروسته هغه یو پریس کانفرنس هم کړی. په دغه پریس کانفرنس کې ویلي دي چې نن سهار د ترکی فوج دغه حمله کړې دي او چې کوم اهداف وو هغه سل په سله صحیح په نښه کړي دي. مطلب دا و چې د اسلامک سټیټ تونرو ګوند چې کوم مرکز پنا کړی په خپل پریس کانفرنس کې هغه دا هم زیاته کړی ده چې زمونږ پیغام بالکل صفا دی، زمونږ خبره ډیره نیغه ده او مونږ خپل فوج ته پوره اختیار ورکړی ده چې څوک هم د ترکی سرحدونو ته او د ترکی خلکو ته خطر دی نو د هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړي، هغه چې په هر ځای کې هغه دې پنا کړي. قدرمن اردوونکو تاسو ته به دا هم در یاد کړو چې دغه فضايي عملیات وی ورځ وروسته د هغې ترسره شوی دی چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان امریکې ته په شام کې د داعش پر ضد د ترکی انکرلیک ایئر بیس ورکول په خبره سره کېدو خبرونه هم خپاره شوي. د ترکی ورځپاڼې حریت بیا د امریکې وال سټریټ جرنل او نیویورک ټایمز ورځپاڼو رپورټونه خپاره کړي چې دغه تړون د شروع په ورځ د ترکی صدر او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفون خبرو اترو وروسته شوی دی. د سپینې ماڼې ویان جاش آرنس میډیا سره په خبرو کې ویلي د سکیورټي اندېښنو په وجه هغه دغه ایئر بیس په حق له سوال نیغ په نیغه جواب نشي ورکولای. خو سپینې ماڼۍ په یو بیان کې بیا زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو مشرانو په عراق کې د امنیت او ثبات او په شام کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د دولت اسلامي داعش د وسلوالو پر ضد جګړه کې د برخې زیاتولو ژمنه سرګن کړې وي. که څه هم په دغه بیان کې د انکرلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د صدر اوباما او اردوغان ترمنځ د مرستو او کوششونو زیاتولو پکې خبره شوې وه چې شام ته د بهر ملکي جنګیالو راتګ ودرول شي او د ترکی سره پولې خوندي کړې شي. امریکایي فوج انکرلیک ایئر بیس ته د ډېرې مودې کارولی دی، خو ترکی بیا د داعش پر ضد دغه کارېدو ته نه ورکړی. دغه ایئر بیس په شام کې د داعش د مهم مرکز رقانه 400 کیلومتره لرې دی او دا وخت امریکایي ځواکونه د خپلو اهدافو په نښه کولو لپاره د عراق هوایي اډې استعمالی کمی چې 1900 کیلومتره لرې دي. نو امریکې ته بیا دغه چې کوم هوایي اډه یا ایئر بیس ته دغه ډېره نږدې پرېوځي. هم د جمعې په ورځ په ترکی کې پولیسو ویلي دي چې په ګرد هیواد کې د لټون په عملیاتو کې 2500 کسان نیولي دي او په دغه کسانو شک کېدو چې دی د اسلامک سټیټ دونرو ډلې او د کورد وسلوالو سره اړیکې لرلې دغه په شک کې نیولي دي. پولیسو تر مخه په دغه عملیاتو کې 15000 پولیس افسرانو برخه اخیستې ده. دغه سره هلیکاپټر او مرسته هم ورسره وه او دغه لټون چې کوم دی د ترکی د میډیا تر مخه د سرخار استنبول په خوا او شا کې نږدې د سلو نه په زیاتو برخو کې دغه لټون عملیات بیل شوي دي. او قدرمن اردوونکو څنګه چې تاسو واورېده چې ترکی د اسلامک سټیټ پر ضد دغه عملیات په دې تون تیز کړي دي چې په نږدې ورځو کې د ترکی او د شام په پوله د ترکی په خاوره باندې ځان وژونکي حملې شوي وي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. زو د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی سیمو اړخ ته چرته چې بارانونو او سیلابونو په غټه کچه باندې تباهی کړې ده، په خصوصي توګه باندې د چترال په یو شمیر علاقو کې نن هم د سیلابونو له وجې د یو تن د مړینې خبر راغلی دی. سیلابونو ولاړ فصلونو، کورونو او سړکونو ته هم په غټه کچه باندې نقصانونه رسولي دي. نور حال پې د سیمې نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا شمالی ضلع چترال کې یو ځل بیا د سختو بارانونو سره په ځینې سیمو کې سیلاب راغلی دی چې له امله یو تن مړ او یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی دی. د چترال نه ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د چترال، بمبوریا، کیلاش او ګرم چشمه سیمو کې تیر ماښام یو ځل بیا سختو بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې له امله یې چترال، ایون، کیلاش او ګرم چشمه سیمو کې ډېر نقصانونه کړي دي. د سیلابي اوبو ایون کې یو تن وړی او وژلی دی. ولې د ګلخکیر سیمه کې هم د دوو تنانو سیلاب کې بهېدلو اطلاع ده؟ ولې د ځایي انتظام دغه تصدیق نه کوي؟ سیلابي اوبو د لاسه ګلکیر، رحیمکیر او ریت ګل، بمبوریت سیمو کې پاتې سړکونو ته هم ډیر زیان رسېدلی دی. د ځایي یو خبریال محکم الدین سوچ تیره شپه په خپل کیلاش سیمه کې سیلاب په وجه رابند شوی و، وایي چې بمبوریت او کیلاش سیمو کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
اسی طرح پورا علاقہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ انتہائی مشکل حالات میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں۔
محکم الدین وائی چی خلق د خوراکی سیزنوں کمائی سر مخ دے، پو بازاروں کی خوراکی موادو بای اسمان ترسی دلی دی، ٹول سڑکوں بند پرات دی او بسیمہ کی د بجلی نشوالی سر سر د سکر اوبو ہم ڈیر سخ کمے دے۔ د خیبر پختونخوا علا وزیر پرویز خٹک سر د ٹول محکمو لوڑو چارواکو سر پ چترال کی دے او ہاغه پخپل د امدادی کارونو سار نہ کوی۔ د خیبر پختونخوا د بلدیاتو سینئر وزیر انیت اللہ خان وائی چې نقصان په لویه کچه شوی دی، ځکه حکومت د ټولو محکمو اله چارواکي چترال کې کېنولي دي.
په صوبایي حکومت خو ته پوره ناست دی که نه، چې څومره محکمې دي هغه هېڅ دلته ناست دي او دغه شان وزیر اعلام ناست دی، بېګا ماښام پورې زموږ او دغه شان دې سره سره چې کوم ځایونو کې رابطه منقطع ده نو هلته خوراکي مواد چې دا ایئر لفټ کېږي او دغه شان آرمي هیلیکاپټر هم لګیا دي، هغه هیلیکاپټر موجود دی هغه ځای ځای ته چې کوم ځای کې بیخي روډ کټ اپ دی او زمینی رابطه نشته نو هوایي دغه د لارې فوډ آیټمز رسوي نو بھرپور طریقے سے رکھا دا روان نے وہ خراب خبر دا جی ہر مقام چ دینو نو سیلاب راضی او پرون خدا ہے او مسے پ مشو ایون نو مزے کی زنا نہ مفی ریزٹ ما وک او لگم سات بات تیر ویرا وتل من دا خبر ہو چکی التا ولا کی خلکو کار کاو ہے دی جوڑاو راگی نہیں کس پہ اور سیلاب نو رگو تو او بس اگے نہیں کس پہ اور نو دا صورت حال دے او بار لکا معاملات دا سی کنٹرول نہ بار ندی۔
انیت اللہ خان وینا تر مخ د نور بارانونو او بیا سیلاب دلاسا انتظامیات د ریلیف کارونو کی بار بار ستوندو سره مخ کیږي او پس مکنی لارو لا تر اوسه پوری د تګ راتګ لړۍ نه د بحال شوی، بلخو د موسمیاتو محکمې تیر ورځ دا پیشن بینی کړې ده چې هزاره او ملکن ډیویژن کې د بارانونو لړۍ بیا پیل کېدل شي او دغه سره سیلاب راتللو خطر هم شته دی، ځکه پی ډی ایم ای د هزارې او ملکن ډیویژن ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې دوی د هر وخت بیدار اوسېږي او خوړونو او سیندونو غاړو ته میش خلک دې هم احتیاط کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
تا سو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کیه. تاسو خیبر پختونخوا کې د سیلابونو تفصیل بوریدل چې په کوم علاقو کې سیلاب راغلی دی، د خیبر پختونخوا په سوات او بر علاقو کې، او بیا وروسته په موسمیاتو محکمه هم وای چې راتلونکو ورځو کې د باران بیا امکان دی خیبر پختونخوا کې. دغه تفصیل به تاسو سره په مختلفو وختونو کې شریکو چې خپل احتیاط وکړي. په دې وخت کې ډاکټران هم دغه وایي چې اوبو کلس کې نو د تکلیف د سکلو د اوبو پیدا شي نو اوبو ځان له خټکوي او بیا د اغې نه پس کې، ځکه چې د ګېډې بيمارې په دې سیلابونو د ورځو کې راځي، ځکه چې اوبو ګنده شي. دغه تفصیل به تاسو سره وروسته هم شریکو. اوس تاسو پام راګرځو کراچۍ ته، چرته چې د امنیت لپاره د ډېر وخت نه رینجرز واکونه په خار کې عملیات کوي. په کراچۍ خار کې د رینجرز لخوا د ورانکارو په ضد روانو عملیاتو باندې د ام کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین تور پوری کوي چې دغه عملیات یوازې د دوی په ضد کولی شي، خو د پیپلز پارټي، صوبایي حکومت او نورې سیاسي ډلې دغه تور ردوي او وایي په خار کې عملیات بې طرفه دي، باید دوامدار وساتل شي. د ام کیو ایم لخوا پر رینجرو د نیوکو او خار کې د روانو عملیاتو په اړه د سیاسي ډلو او سیډونکو نظر ته نور تفصیل ته په دې حق لرا کوي. د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز.
د متحده قومی عمومی منډلې مشر الطاف حسین په کراچۍ کې د خپلې پارټۍ غړو ته د لندن نه په تازه ټلیفوني وینا کې تور پورې کړی چې ریاستي ادارې یو ځل بیا د ایم کیو ایم ډلې د مخنه لري کولو او د مهاجرو په نوغې ویستو لاس پورې کړی او په ډاګه د قانون سرغړونه کوي. الطاف حسین زیاته کړې چې د ایم کیو ایم ډلې په 8 کاله عمر کې په هر دورې حکومت کې په دوی تورونه پورې شوي، د ایم کیو ایم خلاف آپریشن شوي، قتل عام شوي دی، ماورای عدالت وجل شوي دي. نوموړي په کراچۍ ښار کې د کال 2013 نه د پولیس او رینجرو لخوا د شوی گڑ آپریشن پا اڑا ویلی پا دی آپریشن کی هم رینجر یوازی ایم کیو ایم پا هدف کبی او دا پخوا پرنگی غڑی ماورای عدالت وجل کی گی او کارگنان یه بی درک کبلی شی. دا ایم کیو ایم دا مشتر الطاف حسین دا تورون دا زواب دا پار ڈی بری ڈیو دا رینجر چارواکو سرا رابطه اوکڑ خود ها گوی دا اڑھن کن زواب ون ویل شو او ایم کیو ایم چی دا رینجرو پا عملیاتو کی دا پیپلز پارٹی پا صوبائی حکومت هم دا تعصب طور پوری کبی. خود وزیر اعلی قائم علی شاہ کوارڈینیٹر یا مرسیال شاہ جان ڈیوری ڈیو سره خبرو کې ویل په ښار کې عملیات د ټولو په صلاح شروع شوي او خپل پکې د پیپلز پارټۍ کسان هم نیول شوي دي.
هغه زمونږ د ټولو نه ډومینیټډ ایریا چې کوم نام مزیریا لیاری چې کوم کې پیپلز پارټۍ اله ډومینیټډ همیشه دا غیلا او نه پیپلز پارټۍ ته ووټ ملو شوی دي. تاسو په علم کې ودا خبرې چې پیپلز په لیاری کې او په مزیر کې د ټولو نه زیات تک آپریشن شوی دي.
الطاف حسین په خپله وینا کې دا هم ویلي چې رینجرو په روان آپریشن کې د بلې کومې سیاسي پارټۍ په دفتر چاپا نه ده وهلې او د ایم کیو ایم په مرکزي دفتر 90 یې دوه ځله چاپې وهلې. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د سین سانګې مشر سینیټر شاهي سید وایي زموږ او د الطاف حسین ګډه غوښتنه وه چې په کراچۍ ښار کې د پوځي آپریشن وشي او زیاتوي چاپې په هر چا وهل شوي دي او دا بې طرفه عملیات روان دي.
معلومات کسان بوتلی واپس واپس راضی لیاری زیادہ آپریشن پر لیاری کے شوے رہے اور الٹ چکن بلوچان دیا کہ سمرا خانہ مرند ہے کسی شیوی کسی دہائی شیوی دی تو دبا پہ خانے کی دادا یہ غلط خبر رہا
د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان وای زما په خیال په کراچۍ کې روان عملیات د ترهګرو گینګ وارز او قلنګ اخیستونکو او په سیاسي ډلو کې دورانکارو په ضد دي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي مجرمان نیول شوي خو په ځینې وخت کې سیاسي کارکنان ونیول شي چې کوم جرم پرې ثبوت نه وي او بیا درې میاشتې وروسته پرې خودل شي. دا خبر پخپل زی ټیک ته چې په ځینی وخت کې د هغوی په ضد یو طرفه عملیات وشي او د انساني حقوقو سرغړونه کیږي. خو نوموړی مني چې په ښار کې د روانو عملیاتو او په خصوصي توګه په وروستیو څلورو میاشتو کې په ښار کې ډیر جرمونه کم شوي دي. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین پر رینجرو ډیرې نیوکې د هغې وروسته شروع کړي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې او بیا 13 رینجرو په دویم ځل په 90 چاپا وهله. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د الطاف حسین او د هغه د څو نورو ملګرو په د ملک په مختلفو برخو کې د سازش غداری د پاکستان خلاف جنگ او ترهګرۍ د تورونو د سلو نه زیاتې مقدمې درج کړې شوې دي. دغه مقدمې چې د عامو خلکو لخوا درج کړې شوې دریس پکې خپل کړې شوې دي چې الطاف حسین د رواني میاشتې په 12 نیټه خپل یو وینا کې په سکیورټي فورسز به طرفه نیوکې کړي او د هغوی جذبات یې مجروح کړي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې یوې ادارې په صوبایي حکومت باندې نیوکې کړې دي چې دوی د اطلاعاتو د رسایې د قانون نه صوبایي اسمبلی او های کورټ مستثنا کړې دي. رپورټ پې د پېښور نه زمونږ خبریال حمید الله راکوي.
د سنټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی نومې غیر سرکاري تنظیم د حکومتي نظام څارنه کوي. دا اداره وایي صوبایي اسمبلی معلوماتو د رسایي قانون د څارنې نه د یو قانوني بدلون لاندې ځان وستلی دی او غوښتنه کوي چې دا قانوني بدلون دې بیرته واغستل شي. د ادارې یو مشر محمد انور وایي قانون جوړونکې اداره په خپل ځان د قانون د څارنې نه ایستل غواړي.
تر شی میاشت کې د هیبر پوتوها رایټ انفارمیشن معلوماتو د رسایي کوم قانون دی پای کې سامنمنټ شو موږ د ای امنمنټ خلاف نن دا پریس کانفرنس کو پای کې دوه مین خبرې یو هدا چې په اسمبلی چې کوم ده صوبایي اسمبلی هیبر پوتنوا هغه ځان د دې قانون نه وباسلې سیکریٹریٹوں بسلے اسمبلی اور ممبران تمدانوں بسلے نمو ہے جدا سے رائٹ ٹو انفارمیشن لابی اور ورس پارٹی شو اتا سے پر بفل دان نہ والے اور نور حال کو پارٹی کم نے قانون جوڑے
خود مدن ٹلو نے گڑی اپتاب عالم ایڈوکیٹ وائی ددی گختنا د نور قانونی بدلو نہ ہمدا د آر ٹی آئی د قانون لاند معلومات نہ ور کون کے سرکاری اہلکار پر ضد شکایت پلاندنی یا ضلعی عدالتوں کی کی گی او دا یو ټوکه زکه دا چې بیا د شکایتونو اوریدلو انفارمیشن کمیشن بیا سره پاتې کیږي او دیوای د شکایتونو اوریدلو اختیار دی های کورٹ ته ورکړل شي.
ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپیل کا حق دے کے بنیادی طور پہ جو ایک کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے ٹیکنیکلی ایکسپریسلی نہیں امپلائڈلی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی اگر انفارمیشن آپ نے لینی ہے کہ جی ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹس
د پی ٹی آئی د چیئرمین عمران خان نے دغه پختنه د پیښور د اخری سفر په محل خبریالانو وکړه نو هغه دغه پختنه په ټوکو کې واړول او وی ویل
وو اسمبلی کو نہیں نکالا گیا اسمبلی پر اسی میں ہے اور میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں رولز آف بزنس ہو چکے ہیں. میں تو بیل ویش لیا دیکھیں میں کلیئر ہو آر ٹی آئی پختونخوا نے شروع کیا باقی سب نے فالو کیا.
د پختونخوا د تحریک انصاف او جماعت اسلامی اوسنی حکومت پر ډیرو او نو قانونو جوړولو ویاړ کوي خو قانون پوهان او د مدني ټولنې تنظیمونه په دغه قانونو کې د نیمګړتیاو او نه عملي کېدو شکایتونه کوي. حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر.
او سوړاندې کوي یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بشري حقوقو د تنظیمونو او د چین د بشري حقوقو د مرستيالانو وینا ده چې په تیرو افتو کې د چین حاکمانو د یوې خی منصوبه بندۍ لاندې یو سل یو کم او یا داسې وکیلان د قانون د پیشې د عملی کسان او د بشري حقوقو مرستيال نیولي په زور غیب کړي او د اختونو پختونو نه پسې اوس پرې خودي دي څوک چې په چین کې د سرکاري پالیسو خلاف دي. د چین حاکمانو د غنو قانوني فرمونو وکیلان نیولې دي چې شپک پکې د بیجینګ د فنګروي نومي د قانوني فرم وکیلان هم شامل دي. د فنګروي قانوني فرم وکیلانو د بشري حقوقو د ډیرو نامتو مقدمو پیروي کړې ده چې پکې جیل کې د پروت یو غور دانشور الهام توهتی مقدمه هم شامل ده. د وکیلانو د نیوو عمل د جولای د نهم تاریخ نه هغه وخت شروع شو کله چې د فنګروي قانوني فرم زنانه وکیله وانګ یو خپل دوستانو ته د دې ټیکست پیغام نه پس غیب کړې شو چې د دې د انټرنیټ او بجلی لاین پرې کړې شوې ده او څه کسان د دې په کور د ورختو تکل کوي. د وانګ یو په موکلانو کې ډیر داسې کسان شامل دي چې یا خو د بشري حقوقو لپاره هلې ځلې کوي او یا د مذهبي ازادۍ د معاملو په سر په مقدمه جوړې کړې شوې دي چې پکې چین کې د غیر قانونه ګرځولې شوې ګوند فالون ګانګ اهلکار هم شامل دي. د فرم ډایرکټر زو شی فینګ هم نیولې شوې ده. د چین د یو خبریال ژانګ میو نمائندگی کړی و چا چې په هانګ کانګ کې د احتجاجونو خبرونه بهر دنیا ته لیږلی وو. د کمو کسانو چې د نیوو ورستو معلومات نکیږي په دوی کې نامتو وکیل لی هی پینګ هم شامل دی. د یو ملګری وکیل او د بشري حقوقو د نابینا مرستیال شینګ ګوانګ چینګ وکالت کړی وو او په زور د وستای شو زپلو خلکو یې امداد کړی وو. امریکا په دې خبره ډیره فکر اخیستې ده چې د قومي سلامتیا په باب له د چین نوی قانون د بشري حقوقو د وهنې د پاره د تمهید په توګه استعماليږي. امریکای چین ته کلکه وینا کړې ده چې د خپل ټولو خلکو د حقوقو خاطر اوساتي او هغه ټول بندیوان خوشي کړي چې د چین د خلکو د حقوقو د تحفظ د پاره په اواز پورته کولو نیولې شوې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.